द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د آنندې اتوار ورځ 2013 کال د سپتمبر 13 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعاتونه به تاسو خبرو خلاول سرټکی
چارواکي وایي پاکستان او افغانستان کې به سبا پر یو ځای د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. د دوی په وینا دواړو هیوادونو کې به نږدې 8.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي.
د پاکستان بلوچستان صوبې پښتنې سیمه کې نن پښتون کلتور ورځ نمانځل شوی. عادي خلک وایي د هیواد نور کلتورونو په شان پښتو ته هم حکومتي پام پکار دی.
تاسو چې دلته د بلوچستانو کلتور ډی جوړوي د پنجابي دا جوړوي د سرایکی دا جوړوي نو موږ پښتانه کام دلته کوم ګنا کړی د چزمر کلتور ډی دلته نه جوړیږي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړ ورسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر دریو غونډو باندې د ناټو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 21 طالبان وژل شوي. چارواکي وایي طالبانو په دغه ورسوالۍ د حملو پلان درلود. په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبه پر ورځ د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.6 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په اسلام آباد کې د پولیو یا ګزند د مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانا محمد صفدر جیوته ویلي سبا شروع کیدونکو کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو لوی کمپاین وي چې پکې تر 2.5 لک زیات مامورین ګمارل سوي. دغه په وینا پاکستان کې سرش کال د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې درې په خیبر پښتونخوا او یو په بلوچستان کې دي. په ټوله نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته را رسیدلی دی. هغه به د ملګري ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون وینا کوي خو د هند د بارنو چارو وزیر سره به نه ني. د شاه محمود قریشی د امریکا د سفر وړاندې دا خبره شوې وه چې ښاغلی قریشی به د ملګري ملتونو د غونډې په مهال د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج سره ني. خو دوه ورځې وړاندې د هند د خارجه وزارت لخوا ویلای شوی وو چې سوراج به د قریشی سره نه ني او تورې لګولې وو چې د پاکستان سره خبرې هیڅ معنی نه لري ځکه چې د پاکستان نه وسلوال هندي کشمیر ته ځي او هلته وسلوال فعالیتونه کوي. امریکا د پاکستان او هند د یو بل سره د خبرو کولو د عمل هرکلی کړی وو.
نن د پښتون کلتور د منځل نړیوال ورځ ده او په بلوچستان ایالت کې د ورځ په داسې حال منځل کېږي چې زیاتره پښتانه له حکومت څخه ګیله کوي چې د پښتانه کلتور په حکومتي کچه څه ملاتړ نه کوي. د هغه ایالت په مرکز کوټه، پشین، کل عبدالله، کل سیفلا، بوري، زیارت، هرنایی او ژوب کې د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر دستوري را جوړې شوې وي او خلکو د پښتنو د دودیزې لونګۍ پر سر کړې وي او اتڼونه کول. سبا د دوشنبه پر ورځ به په کوټه کې یو غټ کلتوري کانفرنس هم وي.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د نیټو ځواکونو لخوا 13 ورځ وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه کړي چې له امله د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی والی ویان عارف نوري د وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې نن وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړو ولسوالۍ کې د برید پلان جوړ کړي. حکمل روان سادات نه پی تفصیل اورو.
13 ورځ دی وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړو ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي خو د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو له مخې د ناټو ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه ترسره شول.
دواړو سیمو کې مخالفینو دغه ناست د تدایر کړې وي څو تروریستي بریدونه پر امنیتي پوستو د یاد ولسوالۍ په اړوند کې ترسره کړي، خو مخکې له دې چې دوی دغه غونډې پای ته ورسېږي او خپلو شومو موخو ته ورسېږي، موږ د تاکسي معلوماتو پر بنسټ د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې لنۍ کمرغه چې د هوایي ځواکونو لخوا اغېزمنده ونیول شول.
عارف نوري ویلي دي ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې د طالبانو یو شمېر سپک او درنې وسلې او تر دې موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اسرائیل د غربي غاړې د یو کلی اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړی د ړومبنۍ اکتوبر پورې د خپلې آبادیانې ورانی کې. د اسرائیل دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ یو بیان جاری کړی. بیان وایي د خان الاحمر اوسیدونکو ته نن نوټیس ورکړی شو او غوښتنه تی شوې چې د اکتوبر ړومبنۍ تاریخ پورې د خپلې ټولې ودانۍ ورانی کې. وسه پورې دا واضح نه ده چې کچرې فلسطینیانو داسې ونه کړه نو نتیجه به یې صحیح. اسرائیل وایي دغه کورونه فلسطینیانو بغیر د قانوني اجازتنامې جوړ کړي، خو د فلسطینیانو د پاره دا تقریبا ناممکنه ده چې د آبادی د پاره پرمټي واخلي. دغه فلسطینی کله مشرقي یروشلم سره نږدې د اسرائیل آبادی سره پروت ده.
د ایران صدر په امریکا او د هغه په خلیجی ائتلافیانو باندې تور لګولی چې د هیواد په جنوبی برخه کې د پوجي پریډ په محل سوي هغه حمله کې لاس لري چې په کې لږ 15 کسان وژل سوي او اویا نور ژوبل دي. صدر روحانی نن د یک شنبه پر ورځ ویلي هغه ټوله کوچني او مزدور هیوادونه چې په دغه سیمه کې دي امریکا یې ملاتړ کوي، خو نوموړي د کوم هیوادونو وانه خیست. نوموړي زیاته کړه د امریکا ده چې دغه هیوادونو ته ضروري شیان ورکوي او داسې جنایتونو لپاره راپاروي. لنډ تفصیل را کوي محمد اکرام د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره د روانېدو وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویلي امریکا د باقی پاتې نړۍ سره د بدماشانو پر رنګرویه ساتي. ایرانی مشر ویلي د جمعې پر ورځ راګر حملې ته به د قانون او ملکي ګټو په رڼا کې ځواب ورکوي. د دې وړاندې د امریکې خارجه وزارت ویاندې هیدر نوورټ ویلي دوی د سختریزه اسلامي ترهګرۍ خلاف د ایرانی ولس سره ولاړ دي او په دې بد وخت کې ورسره د خواخوږۍ څرګندونه کوي. ایرانی چارواکی وای د خالی پورس په جنوب لویدیس کې په یو پوځي پریډ باندې حمله کوونکی دوه وسلوال وجل شوی او دوه مشکوک تنان یې نیولې دي. داعش تون ربړلې او د احواز سیمې د ازادۍ لپاره ځان ته د عرب سترګل موومنت نوم وینونکي ډلې د خوزستان صوبې په احواز سیمه کې د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. د عراق خلاف د کال 1978 لسیزې جنگ شروع کېدو په یاد کې کېدونکې کلیس پریډ باندې شوې دغه حمله کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوي او خوشا او یا نور کسان جوبل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره د ایران انقلابی دستو غړي شامل دي. رایټرز خبری ادارې د ایرانی میډیا تر مخه ویلي د ایران حکومت د نیدرلند، ډنمارک او برتانیې سفیران د احتجاج په توګه رابللي او په دغه ملکونو باندې د ایران مخالفه ډلو ته پناه ورکولو تورونه لګولي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنای ویلی د حمله په شا په سیمه کې د امریکای ملګری ملکونو لاس لري او امنیتي ځواکونو ته حکم کړي چې په حمله کې ککړ خلک انصاف تراولي.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا د داخلي امنیت ادارې هوملند سکیورټي د یو پلان وړاندیز کړی. د دې پلان تر مخه به هغه خلک چې امریکا ته راځي او دلته پاتې کیږي هغوی ته به د عامو خلکو د خیر ښېګڼې پروګرامونو نه برخه نه ورکړی کیږي. هوملند سکیورټي پرون د خالی په ورځ دغه پلان خلکو ته وړاندې کړی. د ادارې سیکرټري د خلکو نه د پلان په حق له رایې غوښتلې. اداره وایي مقصد یې دی چې دا خلک د امریکا په ټیکس ورکوونکو بار نه شي.
په مالدیو کې نن وګړي د هیواد په لنجمن صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. صدر عبدالله یامین او مخالف کاندید ابراهیم محمد صالح نن په سر شار کې خپلې رای وکارولې. صدر یامین د دویم ځل لپاره د صدر جوړېدو هڅه کوي او څېړونکي وایي کچېرې هغه بیا انتخاب سي نو دا یقیني ده چې مخالفین به یا خو په زندان کې وي یا به وطن پرېږدي. نوموړي سږ کال په هیواد کې له هغه وروسته بیړنۍ حالت ولګاوه کله چې یې د مخالفینو د خوشي کولو لپاره د سترې محکمې امر له منلو څخه انکار وکړ. مالدیب تر 1000 زیاتو ټاپوګانو هیواد دی او اقتصاد یې سیلګری ده.
تحقیقاران وای د انسان مازغه په فطری توګه آرام خوښی د کینیډا د بریټیش کولمبیا یونیورسيټي تحقیقاران تر مخه د انسان دماغ یا مازغه په فطری توګه داسې جوړي چې د سخت بدني کار په ځای آرام او سکون خوښی د دې نتیجې د پاره د یونیورسيټي تحقیقارانو یو مطالعه کړې و دوی په جدا جدا حالتونو او وختونو کې د ځوانانو د دماغو د مشاهده نه پس دا نتیجه غسته دغه تحقیق نیورو سایکولوژیا نومې مجله کې چاپ شوې
The Voice of America دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا دیوه د قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبه پروز د پولیو په ضد ورځنی کمپاین شروع کیږي او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.5 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي په اسلام آباد کې د پولیو یا ګزند مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانه صفدر جیوته ویلي سبا شروع کیدونکو کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو غټ کمپاین وي ارشد حسین نور تفصیل د اسلام آباد راکوي
د پاکستان د پولیو د مخنیوي د بیړنیز مرکز قامی رابطه کار رانا محمد صفدر ویلی کس هم د هیواد دننه د پولیو په وایرس تر ډیره حد قابو موندلې خو د پاکستان پولی ته نږدې د افغانستان په سرحدي سیمو کې دغه هیواد د واکدارې نشټوالی او د هلتنه د وایرس پاکستان کې خورېدل لوی چیلنج دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي د بیړنیز مرکز قامی رابطه کار رانا محمد صفدر هیواد کې د افغانستان لخوا د پولیو د وایرس د خورېدو دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې چارواکو سبالا پګرد هیواد کې د پولیو ضد قامی کمپاین پیل کولو تابعیا کړی دا رانا محمد صفدر ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل دا به لومبه لوی قامی کمپاین وی چې سبالا پیل کیږي او د دې مهم هدف ګرد هیواد کې 8.5 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول دي او دغه هدف تر لاسه کولو لپاره 2,08,000 ورکران ګمارل دي او نو وړي زیاتوي چې د دې کمپاین یو بل خصوصیت دا دی چې په دې کې و د شپږ میاشتو نه واخله تر پینزو کالو د عمر ماشومانو ته د ویټامین ای قطره هم ورکول شي چې مقصد په ماشومانو کې د بیمارو پر ضد د مدافع قوت سیوا کول دي رانا محمد صفدر مخ کې وای چې پاکستان او افغانستان به سباله خپل خپل هیوادونو کې په یو ځل د پولیو ضد کمپاین پیل کوي او په دغه کمپاین کې به افغانستان خپل خواته 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي
علاقوں میں ہیں جہاں پہ کہ افغانستان گورنمنٹ کا پراپر کنٹرول نہیں ہے اور یہ ایسے علاقے جو ہے یہ ہمارے فاٹا کے اکراس صوبے ہیں ننگرہار پروونس وہاں پہ یہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساؤتھ میں کوئٹہ بلاک کے اکراس دیکھیں تو کندھار ہلمند کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے انفارچونیٹلی جو افغانستان پروگرام کے ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ باقاعدگی سے ان بچوں تک نہیں پہنچ پا رہے وجہ سے یہ ایک رسک ہے جہاں پہ ایک وائرس کو اسپیس مل رہی ہے وہ پرولیفریٹ کرنے کے لیے اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو ہماری پاپولیشن موومنٹ اتنی انٹینس ہے اکراس دا بارڈر اس کی وجہ سے وہ وائرس سپریڈ ہوتا رہتا ہے
ہغوائی پاکستان تا اصل چیلنج دا افغانستان دا ہغسیمو سخه دی چرته چې دا افغان دولت واکداری د نش برابر دا د پاکستان د پخوانو قبایلی سیمو سره تړلې ننګهار کونړ قندهار او د هلمند صوبو کې د وایرس موجودګي او هلته د افغان دولت د واکدارې نشواله د پاکستان د پاره لوی چیلنج دی هم دغه وجه ده چې د پولیو وایرس ته پاکستان کې د خورېدو موقت تر لاسه کیږي ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په لوی شمېره کې تګ راتګ دغه وایرس خوروي خو د پولیو وایرس د فاټانه نه تر لاسه کیدل د دې خبرې ثبوت دی چې سکل پاکستان دغه وایرس په مخنیوي کې بریالي شوې دي هغه وای د پولیو په ضد د ساسکو په شمول د پاکستان د پار دویم لوی چیلنج د نورو ساسکو د ورکولو په کوریج کې نیمګړتیا وې دي سرګند دی چې سکل پاکستان کې د پولیو یوازې سلور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې درې بلوچستان او یو د خیبر پختونخوا د 400 ضلع نه رپورت شوې دي او تیر کال په هیواد کې د پولیو 8 کیسونه رپورت شوي وو چې د هیواد په سلور واړو صوبو کې مخې ته راغلي وو پاکستان افغانستان او نایجیریا د نړۍ وازنی هیوادونه دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم شتون لري ارشد حسین وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا د وادا د پاکستان بلوچستان صوبې پښتني سیمه کې نن پښتون کلتور ورځ منځلې شوې ده او په دغه کلتوري ورځ منځلې په موقع باندې عام خلک وایي چې د ملک د نور کلتورونو په شان په کار ده چې حکومت د پښتنو کلتور ته هم پام وکړي. تفصیلي رپورت په حمید سمسور تیار کړی.
د پښتنو د نړیوالی کلتوري ورځې په درناوي کې د کوټ په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر دستوري وسوي. د مدني ټولنو د فعال غړو لوري د دې لپاره ترتیبات په پام کې نیول شوی وو چې په سلګونو د پښتنو په خواني ژواک کې وده ورکوله. ګڼ شمیر ځوانانو د دغې ورځې په مناسبت باندې لونګۍ هم تړلې وې او خپلې کلتوري جامې هم اغوستې وې. د ضلع پشین د برشور اوسېدونکي چې په دغه دستوره کې ګډون درلودي
مانوم نظام الدین قربانی کا کړ دی. نن زمج کلتور راز ده. ډیر مشهور شعر دی وای ساده ما بوله او شعر ما ساده زما لباس دی. دغه لنګی دغه خلی چې می پر سر ده دا می د پلار نک میراث دی.
قربان کا کړ وی چې په کلیوالو سیمو کې کلتور اوس هم روغ رمټ دی خو په شار کې بیا وزه لدی مختلفه ده.
کلتور راز کم ده دا داس نه ده چې خالی لنګی بلکې جرګه مرکا ننوات او خاص قرض مش په کلیوالو سیمو کې دی. سمسور صاحب دا یو شی ډیر هم دی زموږ په پښتانه وطن کې ډوډۍ چې کم ده یعنی میهمان نوازی هغه بیخ ډیر ده. حضور ته ګورم زموږ کلتور چې دی هغه په کلیوالو علاقو کې ژوندۍ دی په شار کې ژوندۍ نه دی.
د ارنایو وسیدونکو عنایت الله شاویي سیتراګری نه یوازې زموږ ځواک اغیزمن کړی دی بلکې له دې څخه زموږ سر او مال ته هم سخت زیان رسیدلی دی.
ملک هغه ته ویش باغه کې ستا ثقافت ازادي ستا ژبه ازادي ستا کلتور ازادي ستا هر څه ازادي. لنګیز مش کلتور ده. نن په بده مرغه خلک دې ته ډیر په بده سترګ ګوري. دا د هر څه غلط دی مېدا چې په دې ته ګوردا هر څه رائټ دی. دا ګرنټي په دې هغه کې نو سر کولای چې ما شام به کور ته ولاړ شم که بنسم لا چې زه کور ته روغ رمټ ورسم یا نه. په دا ملک بیا چې ثقافت دی کستا ژبه ده کده هر کوم ده دلې غلام ده چونکه خدای پاک وی چې موږ دا کومونه پیدا کړی دي دا مدا یو فرد لپاره پیدا کړی دي. زموږ جرګې زموږ کوم نه نواد دا ټول زموږ د کلتور برخه دي. مګر استاست دا ختمیږي کدا قدس وي نو بیا ستا کوم نه صفات دي دا خواست دي چې نن سبا عدالت دی بدلت ستغنل کې جزموږ نه نواد دی ازموږ جرګې ازموږ خوونه ازموږ نه صفاسته ازموږ کوم بډی کول ډیر خون پکښیو سرګ به ورته ویل او خسوی به ورته ویل. مګر د موږ کام په دې بدبختی اخته دي کوښنۍ ماشوم دی درو کال د موبایل دی د نیټ دی.
د مسلم باغ اوسیدونکو شمس کاکړوی چې د نړیوال کلی له جوړېدو څخه د ویشل سوی پښتنو ترمنځ اړیکې نوري هم زیاتې دای شي
چې کوم غزل دی کوم زموږ کاکړی غاړې دی ازموږ د دې وطن چې کوم ورثه دا غت روسه نړۍ ته نه دوړان دي سوی دا زموږ د امن یو پیغام دی نړۍ ته چې پښتانه پر امن کام دی او د خپل تاریخ لري باید موږ خپل ادب کې خپل کلتور کې او خپل هغه زوړې رټې چې موږ ورثه ده دا نړۍ ته موږ وړاندې کوو. نړۍ موږ ته د یو امن یو سوکاله کام په معنا باندې وګوري او موږ په ټوله نړۍ کې دا که پښتانه په افغانستان کې دي کله په پاکستان کې شتون لري ټوله نړۍ سره موږ د ورورولۍ او د ګلوبل ویلج ته موږ باید د موږ کوم کوچنیان دي او که پښتو موږ وایي پښتو ولیکو او پښتو وایي.
سرګند د بي سي 15/2000 کال په نړیوال سیمینار کې د ستمبر 28 د پښتون کلتوري ورځ اعلان شوی و چې لاغه ورسته دا ورځ لمانځل کېږي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا قدر من اوریدونکو د همې سمسور څخه تاسو واردل چې نن د پښتون کلتور د منځلو نړیوال ورځ ده او د بلوچستان ایالت په بیلابیلو برخو کې هم دستوري را جوړ شوی وي. په بلوچستان ایالت کې دغه ورځ په داسې حال منځل کیږي چې زیاتره پښتانه له حکومت څخه ګیله کوي چې د پښتانه کلتور ته په حکومتي کچه څه ملاتړ نه کوي. زموږ خبریال نعمت الله سردی هم په دې اړه د خلکو غبرګون راغونډ کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زما نوم لبارما خوندې. په دې پاکستان کې د نورو قومو کوم ورځ د ورځ سلمانځي دا غو سر پاکستان سرکار ډیر په لوړه پیمانه باندې و دا ورځ ډیر اهمیت ورکی، چونکه پښتون پاکستان د ځان برخه نه بولی، لہذا په دې وجه موږ د دې سره ډیر ګلمنیو. نن په کار دا ول چې په چمن شهر کې پر سرکاري سطح باندې د دې ورځ د منځلو د پاره یو ډیر لوړ لوړ پروګرامونه شلڅي ولو. موږ د خپل مدد اپ ته د دې ورځې په مناسبت باندې وسوم لنګوټې تړلې دراوتلې یو.
زما نوم صوبت خان. کومونه چې د خپل ثقافت، خپل ژبه، خپل کلتور، خپل تمدن پریږدي نو هغه بدنړي په مخ بیا کومونه نه پاتېږي. د دې واضح مثالونه په دې پاکستان کې چې د پښتانه قوم سره تعلق لرونکي قبیلې، یعنی هغه د مختلفو د نور کومو په منځ کې شو چېدل د خپل کلتور، خپل ژبه، خپل تمدن پرې شو دی او نن خلک په نورو، جنې د بلوچستانو په نامه یادېږي، جنې د پنجابیانو په نامه یادېږي.
مانو مې زتلا دی نن مش پښتانه ورځ ده، پښتون کلچر دی، د لنګوټا، د صدرۍ، د زمونږ د پښتانه ثقافت دی او موږ پښتنو زموږ نیکګانو زموږ پلارانو د لنګوټا او د صدرۍ بتړل. نو یا زموږ پښتانه او کنیان بچان موږ دا ورځ په ش ورځ په ش انداز منځو او موږ ته شخونه کی، موږ ته لنګوي شخونه کی، موږ ته لنګوټا شخونه کی، د موږ د پښتانه یو کلچر ورځ
ده دنیا کې، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې کم پښتانه کم افغانان دي و ټول ته د پښتنو د کلتور د ورځې مبارکي وایو. او چې کم پښتانه باسواده ځوانان دي یا سپورتسمنان دي واغه ته دا خواست کوو چې خپل ورځ، خپل کلتور، خپل ثقافت مې روي. او په پاکستان کې چې کم زلي دي، کم تحصیلونه دي، کم سوبې دي، د حکومت وخت سمور دا خواست کوو چې د پښتنو د پاره چې کم ورځ مختص شوی ده اغه ورځ په مناسبت و پښتنو ته خپل د ثقافت په ورځ باندې خپل سہولتونه ورکول سي.
ان مسلمان مبارز دې موږ دنیا ته په دې لنګوټو، په دې کالیو، په پټوګانو باندې دا پیغام ورکو چې موږ پښتانه چيو، زلورونه یو او موږ یو تربل د لجاري جو و ټول دنیا ته موږ دا پیغام ورکو. او دلته چې په پاکستان کې زموږ د دې پاکستانی د ریاست چکم پروګرامونه دي چې په کلو کې جوړیږي، په روډو کې جوړیږي، چې په هر ځای د ګورنمنت په هر ځای کې جوړیږي، لاغو خلک څه زموږ دا یو غشتنه او دا مې زندګی لا ده چې موږ پښتانه به پښتانه به سیاسي دلته په پاکستان کې یو کام وشتون لرو آباد یو. نو تاسو چې دلته د بلوچستان پروګ د کلچر ډی جوړوي، د پنجابي د جوړوي، د سرایکی د جوړوي، نو موږ پښتانه کام دلته کوم ګنا کړی چې موږ کلچر ډی دلته نه جوړیږي.
مانو ناصر خان. ما ټول پښتانه وطن ته د دنیا په هر کونج کې پښتانه پراته دي، زما غوته دا پیغام دی چې باید خپل کلچر ژوندۍ وساتي. د دنیا سیال کومونه، د دنیا تعلیم یافته پر مختللي کومونه، هغه چې دی هغه خپل کلتور ژوندۍ ساتي. نو هم دارنګ باید پښتون کوم چې د دنیا په هر ګوټ کې آبادی هله خپل د کلتور وس ژوندۍ وساتي. د 28 سپتمبر زمرد د ثقافت ورځ ده.
زما نوم سور اعظم دی. دا وایي چې دا در لنګوټو د صدري او در دې فورینه ده، په کار دی چې موږ ته مثال امن راشي. دا د امن سره د خوشحالی تړلې دي چې هم نه یي بیا موږ خپل ثقافت څنګه کو، یعنی چې د دنیا کومونه، د دنیا کومونه ارڅه د ازادي ورځ لمانځي، موږ باندې د بربادي ورځ دي. نو موږ چې دی زموږ خارې د بربادي ورځ ته راوړې ده، موږ باندې ظلم او جبر شروع دی. نو موږ دا اوسم پر پښتانه دی اپرنسی چې دا اوسم دا ورځ لمانځي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستانی میډیا وایي چې شاهد اورنګزیب په نوم باندې یو خبریال پېښور های کورټ کې د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري پر ضد پیټیشن جمع کړی دی. او په دې پیټیشن کې غوښتنه شوې ده چې آصف علي زرداري د قومي اسمبلی سیټ دی یا نمائندګي چې کومه ده هغه دی منسوخ کړی شي، په وجه د دې چې کله د اسامه بن لادن دپاره د لټون دپاره د امریکې فوجونو په پاکستان کې اپریشن کولو، نو هغه وخت آصف علي زرداري پاتې راغلی او چې د پاکستان ایئر فورس ته امر کړی چې د دې مخه دې ونیسي. په دې باندې څېړنکاران څه وایي؟ احسان محمد خان نه په تفصیل اورو.
د پېښور اعلی محکمې په وړاندې داخل کړی شوې دغه آئینی خواست کې ویل شوی دی چې پخوانی صدر آصف علي زرداري د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي فوزي عملیاتو څخه خبر وو او د فوزونو د سپریم کمانډر په حیث دا امر ونه کړو چې دغه امریکایي خصوصي عملیاتو لارې نیولې وي. د کوهاټ اوسیدونکي شاهد اورنګزیب چې په اعلی او سترې محکمه کې د دا قسمه آئینی خواستونو لپاره مشهور دی او د سترې محکمې دننه په داخله پرې یو واري د سپریم کورټ له لوري بندیز هم پر ځای شوه. د پېښور های کورټ نومیالی قانوندان لطیف افریدی په وینا هغه نویني چې دغه آئینی خواست په قانوني توګه کوم وزن لري، ځکه چې د دې لپاره ثبوتونه هم پکار وي.
اوس دا فیصله ځکه نه شي کېدی چې د شاهد سره هیڅ قسمه داسې شهادت نشته چې زرداري د دې واقعې نه خبرو او زرداري ته مستند خبرو چې داسې وکړي او زرداري په هغې کې بیا ناکامه شو هغه چاته ونه ویل چې دا مه کوئ. ځکه زما په خیال خو که زرداري خبر هم وي نو دا سړی د اسامه بن لادن دا خو یو بین الاقوامي مخرو او په هیڅ یو ملک کې اقوام متحده او سلامتی کونسل د هغه خلاف قراردادونه پاس کړي وو، نو دا چا ساتلی نه شو. نو د شاهد اورنګزیب دا خبره زرداري کې خبرو
د پېښور های کورټ یو بل قانوندان شهاب خټک په وینا دغه ډول آئینی خواستونه اعلی محکمې ته وړل د هر وګړي اساسي حق دی او هر څوک کولی شي چې دا قسمه غوښتنې وکړي، خو نوموړي په وینا په کار ده بیا دغه پوښتنه د هر یو ذمہواري ادارې ترسره شي. په دې هکله نوموړي ډیوا ریډیو ته زیاته کړه:
زما په خیال د ده دا ریټ چې کوم دی دا په دې وجه هم ما ته سم نه ښکاري چې دا صرف د کمانډر ان چیف چې وي هغه خو د صدر په حیث د جنگ اعلان کوي، نو اوس په لاره کې پولیس ولاړ دی او د هغې یو ډیوټي ده او چې هغې خپله ډیوټي نه کوي نو د دې تپوس خو د صدر نه نه شي کېدی. په دې کې خو بیا نور هم ډېر ذمه دار کسان دي، د هغه وخت کې د دغې علاقې نور څومره کاغه د امنیتي ادارې دي او که د هغې نه بهر دي. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ڈیر غیر محدود اختیارات دی، تو پدی کے دا وقت کی زرداری دا قومی اسمبلی یو ممبر دے دا نہ لکول زما پ خیال دا ہائی کورٹ دا پر تزمر گرانہ خبر نہ دا او اول بدا قتل غواڑی کی آیا دا خلاف دا الزامات ثابتی کی نہ ثابتی کی بل دا دے چے دیشی دی مواری پ اگر ازدی او کنا را
دا القاعده پخوانے مشر اسامہ بن لادن چے دا 2011 کال دا مئی پ دوئے منیٹا دا امریکائی خصوصی ځواکونو لخوا په ابتابات کې د عملیاتو په وخت وجل شوی وو، چرته چې هغه تر شپږو کلونو په یو قلعه کې پټ پاتې وو. د اسامه بن لادن د وجنې وروستو یو شمیر پښتنې هم راوچتې شوې وې او د پاکستان حکومت په دغه حکله د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړو، خو د دغه کمیشن راپور تر اوسه د حکومت له لوري په باقاعده توګه ولسته نه دی سرګند کړی شوی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ټان اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
چارواکي وایي پاکستان او افغانستان کې به سبا پر یو ځای د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. د دوی په وینا دواړو هیوادونو کې به نږدې 8.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي.
د پاکستان بلوچستان صوبې پښتنې سیمه کې نن پښتون کلتور ورځ مانځل شوی. ادي خلک وایي د هیواد نورو کلتورونو په شان پښتو ته هم حکومتي پام پکار دی.
تاسو چې دلته د بلوچستانو کلتور ډېر جوړوي، د پنجابي دا جوړوي، د سرایکي دا جوړوي، نو موږ پښتانه کام دلته کومه ګناه کړې ده چې زموږ کلتور ډېر دلته نه جوړیږي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په درې غونډو باندې د ناټو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 21 طالبان وژل شوي. چارواکي وایي طالبانو په دغه ولسوالۍ د حملو پلان درلود. په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبه پر ورځ د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.6 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په اسلام آباد کې د پولیو یا ګزند د مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانا محمد صفدر جیوه ته ویلي سبا شروع کیدونکو کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو لوی کمپاین وي چې پکې تر 2.5 لک زیات مامورین ګمارل شوي دي. د د پوینا پاکستان کې سر شکل د پولیو څلور کې سونه مخې تراغلی چې پکې درې په خیبر پښتونخوا او یو په بلوچستان کې دی. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته را رسیدلې ده. هغه به د ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او وینا کوي. خو د هند د بارونو چارو وزیر سره به نیني. د شاه محمود قریشی د امریکا ته سفر وړاندې دا خبره شوې وه چې ښاغلی قریشی به د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج سره یې نی. خو دوه ورځې وړاندې د هند د خارجه وزارت لخوا ویل شوی و چې سوراج به د قریشی سره نه نی او تورې لګولی و چې د پاکستان سره خبرې هیڅ معنی نه لري ځکه چې د پاکستان نه وسلوال هندي کشمیر ته ځي او هلته وسلوال فعالیتونه کوي.
نن د پښتون کلتور د لمانځلو نړیواله ورځ ده او په بلوچستان ایالت کې دا ورځ په داسې حال ول منځل سو چې زیاتره پښتانه له حکومت څخه ګیله کوي چې د پښتانه کلتور ته په حکومتي کچه سم ملاتړ نه کوي. دا غ ایالت په مرکز کوټه پښین کله عبدالله کله سفلا بوري زیارت او ژوب کې د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر دستوري را جوړ شوی وي او خلکو د پښتنو دودیزې لونګۍ پر سر کړې وي او اتڼونه کول. سبا د دوشنبه پر ورځ به په کوټه کې یو غټ کلتوري کانفرنس هم وي.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د نټو ځواکونو لخوا تیر ورځ وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه شوي چې لامل یې د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه سن نه دی ویلي.
د ایران صدر په امریکا او د هغه په خلیجی عربي ائتلافیانو باندې تور لګولې چې د هیواد په جنوبي برخه کې د پوجي پریډ په محل سوي هغه حمله کې لاس لري چې پکې تر لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او بیا نور ژوبل دي. صدر روحاني نن د یکشنبه پر ورځ ویلي هغه ټوله کوشني او مزدور هیوادونه چې په دغه سیمه کې دي امریکا یې ملاتړ کوي خو نوموړي د کوم هیوادونو وانخیست. نوموړي زیاته کړه د امریکا ده چې دغه هیوادونو ته ضروري شیان ورکوي او د داسې جنایتونو لپاره راپاروي.
اسرائیل د غربي غړې د یو کلی اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړې. د لومبني اکتوبر پورې د خپلې آبادیانی ورانی کی. د اسرائیل دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ یو بیان جاری کړې. بیان وایي د خان الاحمر اوسیدونکو ته نن نوټیس ورکړې شوې او غوښتنه تي شوې چې د اکتوبر لومبني تاریخ پورې د خپلې ټولې ودانۍ ورانی کی. وسه پورې دا واضح نه ده چې کچري فلسطینیانو داسې ونه کړه نو نتیجه به څه وي.
په مالدیب کې نن وګړي د هیواد پلنجمن صدرتي ټاکنو کې رائے ورکوي. صدر عبدالله یامین او مخالفه کاندید د ابراهیم محمد صالح نن په سر شار کې خپل رائے وکړولې. صدر یامین د دویم ځل لپاره د صدر جوړېدو هڅه کوي او څېړونکي وایي چې چیرې هغه بیا انتخاب شي نو دا یقیني ده چې مخالفین به یا خو په زندان کې وي یا به وطن پرېږدي.
د امریکا د داخلي امنیت ادارې هوملند سکیورټي د یو پلان وړاندیز کړی. د دې پلان تر مخه به هغه خلک چې امریکا ته راځي او دلته پاتې کیږي، هغوی ته به د عامو خلکو د خیر ښېګڼې پروګرامونو نه برخه نه ورکړی کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د نیټو ځواکونو لخوا تیره ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایی بریدونه کړي، چې له امله د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. حکمل روان نه په تفصیل اورو.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ناټوز وکونو لخوا تیره ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایی بریدونه کړي، چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې وویل، وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړ ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي، خو د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو له مخې د ناټوز وکونو لخوا پرې هوایی بریدونه ترسره شول.
تیر ورځ د ورځې په اردو کې د تقسیم معلومات پر بنسټ د اندړ ولسوالۍ په زکوړ او مکرو سیمو کې وسلوالو مخالفینو دوه جلا غونډې درلودې، چې د دوی البته دوه ګروپونه هلته راغونډ شوي وو. پر دوو ګروپونو ناستو باندې د ایساف هوایي ځواکونو لخوا هوایي عملیات ترسره شوي دي، چې په ترڅ کې 21 تنه وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي. د نن په برخه دغه ناستې په باغونو کې دي، چې د استوګنې سیمو څخه لرې دي. په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
دی غزنی ولی ویان زیاته کړه، پر طالبانو دی هوایی برید لپاره ای لناټوز وکونو دی مرستې غوښتنه وکړه، او هغوی هم یا د غوښتنه ومنله او مخالفین تر هوایی برید لاندې راوستل.
په دواړو سیمو کې مخالفینو دغه ناستې په دایرې کړې وې، څو تروریستي بریدونه پر امنیتي پوستو د یاد ولسوالۍ په اړوندو کې ترسره کړي. خو مخکې له دې چې دوی دغه غونډې پای ته ورسېږي او خپلو شومو موخو ته ورسېږي، موږ د پاتسي معلوماتو پر بنسټ د هوایي مرستې غوښتنه وکړه، چې له نیکه مرغه چې د هوایي ځواکونو لخوا دې ونیول شول.
عارف نوري ویلي، د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې د طالبانو 21 میله سپک او درنې وسلې او اتره د موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت چارواکو ویلي، دا مهال د دې ولایت دوه ولسوالۍ د مخالفینو تر لوړ تهدید لاندې دي، خو په دې وروستیو کې آبی بن ولسوالۍ کې مخالفینو د فعالیتونو ګواښ له منځه وړل شوی، خو د اندړ ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین شتون لري او د چارواکو په وینا د بریدونو د ترسره کولو وړتیا نه لري. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیوا د خبرونو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د مشهوري هفتهیزي مجلې نیوز ویک په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ او پدې کې د امریکای د کردار د انجام په حق له یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د افغانستان دلدل نه د ځان وستو د صدر ترامپ خواهش د یوې لوی تباهۍ باعث جوړېدای شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جنگ یو ډیر نامتو ماهر لس کال وړاندې پیشنګوئی کړې وه، که طالبان په جنگ کې همدا شان مخرونی روان وي نو دا به ډیر تباکن حالات پیدا کړي. نیوز ویک لیکي چې د صدر ترامپ د شروع نه د افغانستان جنگ خوښنو، او نن هم په خپل زور موقف ټینګ دی، خو ډیر تنان شک کوي چې صدر ترامپ د افغانستان د جنگ په حق خپل زړې خبرې نه اوریدلې دي، ځکه چې د جنگ د مخالفت کولو باوجود د کال 2018 په اګست کې د 4000 فوج افغانستان ته د لیږلو منظوري ورکا. دین علاوه دا وخت د امریکای 20000 کنټریکټران په افغانستان کې کار کوي، چې 10000 پکې د امریکای استوګن دي. مضمون کې د افغانستان په جنگ د امریکای د اخراجاتو د تخمینی لګولو په موقع لیکل شوی دی چې د روان کال د اکتوبر په 8 تاریخ به د افغانستان کې د امریکای د شروع کړي جنگ 19 کال پوره شي. دا وخت امریکا هر کال د افغانستان په جنگ 50 ارب ډالر خرچ کړي. د جولای تر اخره پورې افغان جنگ کې د مړو امریکانو فوجیانو شمیر 2,302 ته رسیدلی دی. هر کله چې 20,232 بد بد زخمیان پراته دي. په جنگ کې د وجلې شوو افغانانو او پاکستانیانو شمیره 3,000 او د سختو زخمی شوو تعداد 1,03,000 دی. نیوزویک لیکي چې 19 کاله وړاندې کله چې امریکانو خصوصي فوجونو او د سیایي ډلو طالبان د کابل نه اوزغلول، نو امریکې په کال 1971 کې د شوروي روس د حملې راسي افغانستان کې د تود جنگ د ختمولو او د امن راوستو امید کو. خو کال پس ورته معلومه شوه چې د امریکې د امن امید پوره کېدل ګران دا. اولس کال پس د پینټاګان او د خارجه چارو د محکمې لوړ رتبه چارواکي په دې تکل کې دي چې طالبانو سره په روغه کولو ځان له حیا ورکي. خو په افغان جنگ پوی هر امریکنی ماهر په دې پوی دی چې د جنگ په باب له صدر ټرمپ په یو خبره ټینګ نه دی. په دې وجه د ده باره کې دانشي ویلې کېدی چې سبا به دی څه فیصله کوي، ځکه چې تیر کال صدر ټرمپ افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو د ویستو په خپله خبره ټینګ و، خو هم د تیر کال په اخر کې ناڅاپي د نورو فوجونو افغانستان ته د لیږلو اعلان وکړو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې خیال دی چې امریکا او اتحادي فوجونه په ګټه کې روان دي. په افغان آبادو د طالبانو بریدونه نه یوازې ناکامه شوي دي، بلکې په دې حملو کې د طالبان جنګیالو سخت جانی نقصان هم شوی دی. خو د خارجه چارو د محکمې نه بهر ناست ماهران وایي چې د طالبانو جنګیالو شمیر د 25,000 نه اوس 50,100 ته رسیدلی دی. خپل د امریکې د حکومت د کال 2018 رپورټ دی چې د افغان حکومت په 80% علاقو اختیار قائم دی. خو د افغان جنگ د یو زوړ امریکني تجزیه نگار او مبصر وینا ده چې د امریکانو جرنیلانو نه سیوا د بل هر یو تن دا پوخ یقین دی چې وخت د امریکې په حق کې نه دی، بلکې د جنگ هوا د طالبانو په حق کې چلیږي. د مخبره د ادارو هم وینا ده چې په جنگ کې غم لړلې ناکامي زموږ په نصیب ده. نیوزویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ په حق له د پینټاګان د پخوانی ستر سلاکار سیت جونز وینا ده چې پینټاګان کې ناس لوړ رتبه جرنیلان او چارواکي به یقینا چې کابل نه د خپلو کړو تړلو سخت مخالفت کوي، ځکه چې دوی په دې ښه پوه دي چې په کومه ورځم دوی د کابل نه کډه پورته کا په بله ورځ به طالبان کابل نیسي، او د دې به په افغان اولس او په افغان حکومت ډیر بد اخلاقی اثر غورځیږي، ځکه چې امریکانو فوجونو وتو سره سمدستی به افغان حکومت ړنګیږي او د طالبانو جنګیالي به فتحمند په کابل ورننوځي.
سمت بواتو تا کتنا او واوری دلا او هم دغه شانتی خبره په پاکستان کې ستړنکاران هم کوي چې وای د دومره اپریشنونو باوجود هم وسه پوری طالبان یا شرخوخي وسلوال په مکمله توګه باندې دوی ته ماته نه دی ورکړی شوی، او د دې یو ثبوت په نسته کې په د تاخیلو کې چې د افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې پرته علاقه د هلته کې پسره نری کې چې کم د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي، د دې په نتیجه کې درانه زیانونه شوې دي. نو سړنکاران دې ته هم په نظر کې وایي چې دا داسې قسمه پیښې ښایي چې طالبان او وس هم بیا د راغونډېدو او د حملې کولو توان لری یا جوګدی. تفصیلی رپورٹ پہ عدنان بیٹھنی تیار کرے.
په شمالي وزیرستان کې 13 ورځې د پوز او وسلافالو ترمنځ شوین شتو د سلو کلان ضربې عذب نومي پوزي عملیاتو باندې پوښتنې راپورته کړې دي، او ځایي خلک وایي چې د ضربې عذب پر مهال پوز دا وکړې چې دغه سیمې د وسلافالو څخه پاکې کړې دي او امنیت پکې په ځای کړی شوی دی. وایي دغه تازه زورورن شتو د پوز لخوا د امنیت په ځای کولو داوی شکمنې کړې دي. پوز ویلي 13 ورځې شمالي وزیرستان کې وسلافالو سره نشتې په نتیجه کې د یو کپتان په شمول و امنیتي سرتیري او نه وسلافال وژل شوی دي. دغه نشته شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل په سره نری سیمه کې رامنځته شوی چې د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولې ته جوخت موقعیت لري. د علاقې ته نوګو ایریا ویلې شي او د ضرب عصب عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک هم یا بیرته نه دي واپس کړی شوي. د دغې سیمې خلک د ضرب عصب عملیاتو پر مهال په زیات شمېر سره د پولې پورې غاړې افغانستان ته کډه شوي دي. ځایي خلک وایي چې د تازه پېښې د سیمې په امنیت بیا سوالونه راپورته کړي او اندېښمن دي او یاري سره مخ شوي دي چې پوځ دا ولري چې د څلورو کالو ضرب عصب وروسته دغه سیمې په بشپړ ډول د وسلهوالو د قبضې څخه خلاصې کړی شوي دي. نو وایي څرنګه وسلهوال وتوانېدل چې د ضرب عصب څلورو کالو وروسته په لومړي ځل په دومره غټه کچه بریدونه ترسره کړل. د پوښتنې په ځواب کې د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
په افغانستان کې د طالبانو کوم فشار دی هغه هم زیات شوی دی، سره د داعش هم زیات شوی دی او دا غي ضروري خبره چې اثرات په پاکستان باندې هم پریوزي په پوله باندې دواړه پراته دي. نو یقیني خبره چې د سره خلکو ته خو په ټارګټ کلینګ باندې تشویش دی او سوچ کې هم پراته دي. بل طرف ته د سکیورټي ادارو لپاره هم یو چیلنج دی او دریم طرف ته زمونږ ملک کې چې کوم دا جنگ دی دا لا ختم شوی نه دی، دا په افغانستان کې هم شروع دی، دلته هم شروع دی او کې دیشي چې دی کې دا سکتس مواقعات آئنده هم د کې دونو امکان شته.
په کال 2014 کې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په یو بل قبایلی ضلع خیبر ایجنسی کې هم پوز په پراخه کچه سره خیبر ون نومي پوزي عملیات تر سره کړی وو. شمالي وزیرستان کې حافظ ګل بادر ډله او خیبر د منګل باغ ډله په نوم سره یادې دله. په وزویلي عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملامت کړي او په زیات شمیر سره وسلوال د پولې پورې غړي افغانستان ته تښتیدلي او له هغه ځای څخه دلته بیا بریدونه تر سره کوي. پاکستان د وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره په کال 2014 راسي په ډیورن شکمنه کرشه د ازغن تار لګولو په پروژه هم اخته ده. پښتنه دا پیدا کیږي چې پوز له 13-15 کالو راسي د وسلوالو په ضد په پوزي عملیاتو تر سره کېدو اخته ده، خو د هغې باوجود بیا هم د وسلوالو لخوا په داسې پراخه کچه سره بریدونه تر سره کیږي. د وسلوالو دغه تازه بریدونه ریاست لپاره بیا څومره لوی ازمایښت دی؟ یو ور بیا بریګیډیر سید نذیر په دې اړوند وایي
تر څو پورې چې منظم مرکزونه دي هغه خو نشته دی، یا داسې زوینه چې په هغې کې ترګرو سو قیام کوي یا داسې زوینه چې په هغې کې ټریننګ اخلي یا داسې زوینه وي چې په هغې کې د هغوی مددګار پکې ښکاره وي. داسې ښکاره خو نشته دی چې مونږ ورته وایي د ځمکې په سر باندې چې کوم موجود او ښکاره وو هغه خو ختم شوي دي، لیکن د افغانستان سره چې کومه پوله ده هغه دومره مضبوطه نه ده او دومره محفوظه چې په هغې باندې تګ را تګ ناممکن نه دی بلکې ممکن دی. په دې چې د دوی تګ را تګ د شیشکې په شکل باندې وي او د شیشکې لپاره خاردار تار چې کوم شو یا یو قسمه دغه لګول بندیز لګول دا هغې سره نه بندېږي مکمل طور.
یار دی وی چې له تیرې لنډې مودې راسې یو بیا په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او په امنیتي سرتیرو بریدونه سیوا شوې دي او سیمه ییز خلک په سیمه کې بیا د وسلوالو موجودګۍ اندېښنې سرګندوي. او په خپل د سیمه د کمی پارلمان غړي محسن داوړ هم په دې غیر یقیني صورتحال د تشویش سرګندونه کړي، خو د دوی دغه اندېښنو ته په حکومتي کچه یا څه غبرګون نه دی ویلی شوی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
اسرائیل د غربي غاړې د یو کلي اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړی د 8 اکتوبر پورې د خپلې آبادیانې ورانې کی. د وسه پورې دا واضح نه ده چې کچرې فلسطینیانو داسې ونه کړه نو نتیجه به سې. نور تفصیل په عدنان رشید راکوي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ د اسرائیل دفاع وزارت نه خپور شوی بیان کې د غربي بینک کلی خان الاحمر اوسیدونکو ته نوټس یا خبرداري ورکړی شوی چې د اکتوبر اولنې نیټې پورې خپل کورونه وران کړي او دغه سیمه دی خالی کړي. دغه بیان کې داسې سند ویل شوی چې فلسطینیان دغه سیمه نه خالی کوي نو بیا به سکیږي. د دغه کلی یو نماینده اید ابو خماس وای هیڅوک پر رضا دغه سیمه پریښودلو ته تیار نه دي او دغه کار سپ پر زور کېدلی شي. اسرائیل وایي دغه کلی بغیر د رسمي اجازت نامې نه جوړ کړل شوی دی، خو یاد دی وي چې دغلته فلسطینیانو لپاره د ودانۍ جوړولو اجازت نامه اغستل یو ناممکنه خبره ده. د فلسطینیانو دغه کلی د اسرائیل آبادکاری سره نږدې ختیځ یروشلم کې پروت دی. ناقدین وایي دغه کلی ورانولو منصوبي مقصد د اسرائیل آبادکاری دغه سیمې ته غځول دي. یاد دی وي چې د رواني میاشتې په اول کې د اسرائیل سپریم کورټ هغه اپیل هم رد کړی و په کوم کې چې د دغه کلی ورانولو د منصوبې پر ضد خواست شوی و. په دغه خواست کې ویل شوي وو چې حکومت دې د داسې کولو نه منع کړل شي. اسرائیل د دغه کلی په بدل کې فلسطینیانو ته د متبادل ځای وړاندیز هم کړی دی، خو د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی تر مخه دغه متبادل ځایونو کې یوه علاقه د خزلی ډیران سره نږدې ده او دویمه د خزلی صفا کولو پلان سره نږدې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو په اسرائیل غږ کړی چې د دغه ورانولو منصوبې نه دي لاس واخلي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ یروشلم د اسرائیل د سر ښار په توګه منلی و، او د امریکا سفارتخانه یې د تل ابیب نه یروشلم ته د منتقل کولو اعلان هم کړی و. سکال د مئی میاشت په 14 نیټه امریکا په یروشلم کې د خپل سفارتخانه پرانسته هم کړی ده. د ملګرو ملتونو ادارې ترڅنګ د امریکا مخالفینو یروشلم ته د امریکې د سفارتخانه د منتقل کېدلو ګام غندلی و، او ویلي په دغه نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي.
اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته را رسېدلی دی، تفصیل به راکوي زموږ همکار برکوال میخیل.
د هندي پوځ د مشر پر توندو خبرو پاکستاني پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی. د هند د پوځ مشر بپین روات تیره ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستاني پوځ او ترهګرو وحشت ته کلک ځواب وویل شي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفوري په ځواب کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی، خو وایي د خپل ولس، ګاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره ګڼي. آصف غفور له یو شخصي پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې د هندي پوځ د مشر خبرې غیر ذمہ دارانه او د دواړو هیوادونو امن ته پاروونکې وبللې.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، وی آر اے نیوکلیئر نیشن، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار.
پاکستان یو امن خوښوونکی هیواد دی، خو موږ یو ایټمی هیواد هم یو. موږ جګړې ته هم تیار یو، خو موږ د پاکستان د خلکو، د گاونډیانو او سیمې په خاطر امن ته لومړیتوب ورکوو. نو د هند د پوځ مشر باید په دې پوه سي چې امن باید خراب نه کړو. که امن وي نو پاکستان، هند او سیمه به پرمختګ وکړي. موږ د امن خواته تلل غواړو، خو د چا د امن هیله باید کمزوري ونه ګڼل شي. د هندي پوځ مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې د حکومت پالیسی څرګنده ده، او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یو وخت پر مخ نسی تلای، او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي. د هندي پوځ د مشر دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر هغه بیان وروسته مخې ته راغلې چې د هندي حکومت پر هغه پریکړه ناهیلي څرګنده کړه چې په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپل خارجه وزیر لیدل رد کړل. عمران خان تیره ورځ پر ټویټر د هند دا رویه منفي او له تکبره ډک ګڼلې وه. وزیر اعظم عمران خان وړ مورت په یو لیک کې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي څخه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې وه، او هیله څرګنده کړې وه چې راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې سره وویني، خو هند دا وړاندیز رد کړ. د هندي پوځ د مشر لخوا پر پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرۍ د تور په ځواب کې د پاکستاني پوځ ویاند وویل چې هیواد د ترهګرۍ ښکار دی او له اوږدې مودې د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي. بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری هم د پاکستاني پوځ په ملاتړ د هندي پوځ مشر ته ځواب ورکړی او ویلي دی چې پاکستان او هند دواړه ایټمی هیوادونه دي او د دوی ترمنځ د جګړې امکان نسته. فواد چودری د هندي پوځ د مشر وروستۍ خبرې د کرپشن له یو سکینډل څخه د هندوستان د خلکو د توجه اړولو یوه هڅه بللې چې د هند حکومت پکې تورن دی. د پاکستاني او هندي مشرانو ترمنځ وروستیو توندو خبرو پر ټولنیزو رسنیو هم بحثونه پیل کړي، او څېړونکي وایي چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د وړاندیز ځواب ته د هند انکار یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې او د بیا خبرو امکان ختم کړ.
اوس خو شي ادارې ته
دا دماغ کې پروګرام دی، دماغ کې آی کې غلط دی کنه آی کې لګا.
داعش یا دولت اسلامی له مستقله ماتی ورکول اوس هم د امریکای په وړاندې د ټولونه یو اهم کار دی. د امریکای مشرای کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقه او د داعش د ولقینه آزادو کړې شو نورو علاقو کې د محکم تیارا وستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان دغه سیمو کې د فوزی عملیاتو په ذریعہ حاصل کړې شوې کامیابی مستقل کړې شي او بنیادی اولسی خدمتونه بحال کړې شي چې دا شان دغه سیمونه د تلو شامیانو دغه علاقو ته واپسی یقیني کړې شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خخو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبستونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورت تونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکای د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګرنه 300 میلیونه ډالر را جمع کړی دي، کم چې با داعش نه آزادو کړی شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو لپاره خرچ کولی شي. په دې کې 100 میلیونه ډالر سعودي عرب او 100 میلیونه ډالر متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا 230 میلیونه ډالر د شام د محکمتیا د پاره قائمه پنګه کې جمع کړي. دی اوی چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په صفاټکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخته پورې پاتې کېدو ته تیار ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نه وي خوړلي. دینه علاوه امریکا به شام نه د ایرانی فوزونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. مېرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ لپاره د امریکې په ورکیدونکو امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخاتون را پدې خوا د شام دننه بې کورشه و خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولې دي. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو لپاره خپل بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.